خير ببنان.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم هند او منځنۍ اسیا د افغانستان په تړاو خبري کړې دي د هند صدر اعظم وایي
د سیمه ایز امنیت برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو.
یوناما له طالبانو غوښتي د هغو خلکو ځورول ودروي چې د دوی په خلاف فکر لري.
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو د پرې فعالیت ته درناوی نه دا چې په هغو باندې لقانون نه ما سوا فشارونه ایجاد.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ملي ټیم نړیوال جام کې سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغه ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغي په اومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دیني عالمانو او ښځینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له خزینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریه پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
تاسو د ګریشو ولسوالۍ کې رامنځته شو متاسفانه د 12 بجې 12 نیم بجې شاوخوا یو د ګریشو ولسوالۍ سربند بسنه کې د هوا نیو زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي وو نو بیا راخسته ول تکول پر ډبرو نو پر پټاوسه ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په اومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تختروانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې دیره افغان کډوالو سره د پام وړ او پر وخت مرستې ونه کړي نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسېږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آؤٹ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییزې لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې ویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز دانه لیک هم پکې شامل ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نل لیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلان ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 18 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمې خلک لخپلو مینو اوزي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلي په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه و. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمهیز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بله کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالره پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې دمې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروستی لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 5 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په 3 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 6 اوورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر 2 لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مې دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنګلادیش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلواغې په په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلي چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پرېښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یوه خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېده چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریس ترلاسه کړي. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي، خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې دننه وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبری کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن سفما هم په دې برخه کې غبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل:
د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو رسنیو ته د معلومات لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 23.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې راخیستې دي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دو سخته وخت ته وباله او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوی شتمنی ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتېدو راوګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوش کېدو غوښتنه وکړه، خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 11مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالرو اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې لا هم له افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګرو ملتونو وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې، چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ پیالي کې چې په روسیې اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د برېټانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي، او ملګرو ملتونو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
ازادي رادیو ته د بیلابیلو رسیدلو سرچینو د معلوماتو لمخې د همدې اونۍ لشمبې تر پنځشمې لږ تر لږه 15 کسان په کابل او هرات کې وژل شوي. حبیب الرحمن ملک زاده، تمیم پنچیرای، عبدالرزاق بلوط، سعدی خالدی او اتل اتکزای هغه کسان دي چې له یوې اونۍ په کمه موده کې وژل شوي دي. د دوو کسانو کورنۍ او ملګرو او خپلوانو د دوی وژنه ازادي رادیو ته تایید کړې. دغه کورنۍ او یو شمېر خلک طالبان د هغوی د وژلو عاملین بولي، هغه دا چې د طالبانو د حکومت استخباراتي چارواکي ردوي. نور حال په دغه ریپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د هدفي وژنو په دوام دا اونۍ د 15 کسانو چې درې یې د پخوانیو ځواکونو سرتیري و وژل کېدل یې تایید شوي دي. د عبدالرزاق بلوڅ چې د جدي میاشتې په 9 نیټه په کابل ښار کې له کوره تښتول شوی و، د شنبې په ورځ یې کورنۍ د انسان تښتونکو لخوا د هغه د وژل کېدو خبر ترلاسه کړ. عبدالرزاق بلوڅ په پاکستان کې سیاسي فعال و چې له 2 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې پناه اخیسته وه. سیاسي فعال او د عبدالرزاق بلوط همکار او ملګری صدر بلوط د خاغلی بلوط د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې هغه د پاکستان د استخبارات لخوا د طالبانو په همکارۍ وژل شوی دی. نوموړی وایي چې د هغه مړی تر اوسه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
به سیک ماجر زندگی می نمود و
د یو کډوال په توګه ژوند کوه. یو څو ورځې کېږي چې موږ د هغه د مړی پیدا کولو لپاره څو روغتونونو ته ولاړو، خو ومو نه موند. د طالب چارواکو سرې میاستې نه مو هم د مرستې غوښتنه وکړه، خو ونه سو. کله وایي چې مړی په کابل کې دی، کله وایي په کونړ کې دی، خو تر اوسه نه دی پیدا سوی. معلومه ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستاني کسان په ډېر ازادۍ کابل کې ګرځي را ګرځي او د طالبانو په مرستې بلوڅ کډوال لټوي.
طالبانو د دغو مشخصو پیښو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او د جزئیاتو له ورکولو پرته یې ټولې پیښې رد کړې. ځینو په خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ورځ کې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د 015 قطعې افسر اتل اتکزای په یوه ورته پیښه کې په کابل کې د ناپیژاند کسانو لخوا ووژل شو. خو د اتل اتکزای یو خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې اتل اتکزای په لومړیو کې د طالبانو د ملي امنیت یو ریاست ته بیول شوی و او تر شکنجې وروسته ووژل شو. خو د اتل اتکزای کورنۍ خبرو کولو ته حاضره نه شوه. په یوه بله پیښه کې د همدې اونۍ د یکشنبه په ورځ سعدي خالدي چې له نږدې 40 کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره له ایران افغانستان ته راکډه شوی و او له 13 کلونو را په دې خوا یې په دغه هیواد کې سیاسي پناه اخیسته وه، د کابل په کلوله پشته سیمه کې د ناپیژاندو کسانو په ډزو کې ووژل شو. د پیښې په سیمه کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خالدي د دوو موټر سایکل سپرو کسانو په ډزو کې ووژل شو. خو د دې ورځ سبا هم د تیرو دوه ورځو په شان د ورته پیښو نه خالي نه وه. د دوشنبه په ورځ د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د ځانګړي قطعې یو پخوانی افسر احمد تمیم پنچیری د وسلوالو لخوا د حملې په ترڅ کې د دریو مرمیو په لګېدو ووژل شو. د تمیم پنچیری خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه څو ورځې مخکې د ناپیژاندو کسانو لخوا څارل شوی و چې د ځان د امنیت په اړه یې ورته اندېښنه پیښه کړې وه. د تمیم پنچیری او خپلوان چې نه غواړي نوم یې خپور شي تور لګوي چې طالبان د دغې پیښې عاملین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
افراد استخبارات بر طالبان
د طالبانو د استخباراتو کسانو پرې ځوابي ډزې وکړې. تمیم د دې لپاره چې له خپل کوره لږ لرې شو څو متر لرې لاړ، خو درې مرمۍ وویشت، خو بیا هم څو قدمه مخکې ولاړ، همال له پښو ولوېد او ځای پر ځای شهید شو. وروسته د نیم ساعت لپاره یې مړی په کوڅه کې پروت و، هیچا ته اجازه نه وه شوې چې ورنږدې شي. اما بیا وروسته په ډېرې بې حرمتۍ یې مړی په موټر کې اچولی او بیا یې دوه ورځې وروسته کورنۍ ته تسلیم کړ.
هرات هم په دې ورځو کې د ورته پیښو شاهد و. د سه شنبې په ورځ د غور ولایت په تایوره ولسوالۍ کې مخکینی امنیه قمندان حبیب الرحمن ملکزاده هم په هرات ولایت کې د ناپیژاندو کسانو په ډزو کې ووژل شو. ښاغلی ملکزاده د مقاومت جبهې له مخکښو غړو څخه و. د ښاغلي ملکزاده کورنۍ او ملګري د دغې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر هغه د حملې مسؤولین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. د دغو پنځو پیښو جزئیات مو د طالبانو حکومت سره هم شریک کړ. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست بیان خلیل همراز په دې پیښو کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. تر دې مخکې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د قوس په نهمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د تیر جمهوري حکومت شاوخوا سل پخواني سرتیري د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته یا اعدام کړل یا هم په زور یې لادرکه کړي دي. هغه موضوع چې د طالبانو حکومت د ردولو تر څنګ یې په دې اړه د اسنادو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورت را لېږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواری ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بارکړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لارې موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړې. نو دوش بوګی چې دا علی په دودریو کې نورم نشو کوځي دی اسانی هونشته دا ورځ په ورځ سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږ دا وای چې نور کارتم سره سختی چې به دا پروډو لارې دا ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي تجارت هم کیږي دواړه کیږي او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولارد زن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې مومن خان دا ولا مون خو شپې راغلو لوایخه بس دا سورځی کیږي لار بند و. طالبانو را تاګ نه پس مشکلات ولا ستا مخکې مو وسم ستا نسته چې زینشته چې سړای سدا المونز او داسو کېلته گاډي مخکې سی بس دی لوجنه نو بوشت دلته.
نو مې بختلاتن روانو کابل په طرف او علم را برتم تبدیدا
الوار کې نراشات دلته ولاړی پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې وخت نه دی به خیره خورې د نن شپې دولت بچ راغلی کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات یخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په تورخم کې سیخلی موږ نه تاسو 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه حلتا کسٹم محصولات او امیگریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پېښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرش ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکا په نښه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبرې وکړې. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دې هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول 24 نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې 4 سرتیري په چارو لګیدلي او روغتون ته وړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایی لرو. دویمه نیمایی کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. په دې تړاو روانه اونۍ دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو هیئت سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماټانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماټانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي دي بشري حقونه د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبې پرز د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد خانغا زیارمل په خبرونه کې سره ملګری دي. دوی ته شراغلاست وایم. لومړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم، د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي، تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې د حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
خوځو د حقوقونه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي، او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسېږي، نو هغې مجبورې دي چې خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
آغلی نورستانی وبخښئ، پښتنه زاده سي څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کیښته سي هغه حقوق سي نړیوال ترې غوړي هغه افغان نجونو او مېرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس باندې دا ډیر زیاته اغیزمن ده او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي.
زرمل صاحب، کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید مېرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکن دي چې طالبان ورکړي؟
زما په نظر مرسي په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلوده، تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه وه. بشري حقونه تر ټولو مهم وو، خو چون د ښځو حقونه هم د بشري حقونو یو برخه ده، نو دلته دا خبرې چې کومې وي ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشري حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت هم، دا خبره ده چې د ښځو حقونه هغوی د فشار دیوالې په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولي په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ زرمل،
طالبانو خود ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشوله په یو ډول، هغوی په اکثر مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځي ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاسې پورې به دغه مشکل حل کړي. د کاراندې وویل چې په ځینو ادارو کې هم دا اوس شدې کار ته ځي او د کار زمينه ورته برابر ده، اما په ځینو برخو کې چې موږ ورسره یادونه وکړو چې دغه ادارو ته مثلا نه ځي یا کار نه محرومي شوی دي، دوی وویل چې ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې به موږ ټول شزو ته چې په کم ځای کې ضرورت وي د کار اجازه به ورکوو. اما دا یو ډیر غټ بحث ته ضرورت لري، دوی سره باید نور هم د خبرې ادامه پیدا کړي تر څو دوی ټول هغه حقونو ته چې شدي او یا انسان ورسره په مساوي ډول ورته ضرورت لري ټول انسان باید شدي ځینې برخمه نیسي.
آغلی نورستانی، ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د مېرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغې کې خارجان مداخله ونه کړي؟ ستاسو نظر څه؟
د پلمی مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی، نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعت وي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي، او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لږ کېږي یا به ډېر نه وي.
آغلې نورستاني، تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه، چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي، ډیری برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کړي، بیرون کار ونه کړي، د کور نه بهر ډیری ښځې دي چې هغې خپل مېړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي، هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه او عباده یوه مېرمن کوي، ممکنډې لرو، یتیمان لري هغې، نو ډیری ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه، نو اوس که د هغې دغه مخه ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به خیسه رقم کېږي، نو دغسې خبرې دي، او ډېری مسایل د دې دي چې خلکو تحصیل کړی دی، یعنی سرمایه د خپل کورنۍ مصرف شوي ورباندې چې هغې درس ویلی، تحصیل یې کړی، بلاسره د دې لپاره کړی چې په آینده کې خپل ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي، د خپل ورونو سره خوا په خوا. نو که دا مخه د دې د کار نیوله کېږي، نو دا دومره تحصیل، دا دومره زده کړه، دا دومره د دې زیار او زحمت، یعنی چې دیده، او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډیرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل، دغه باید ټول یوې خواته، یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکترانې ځي، مثال یو بخش دی صحي فعاله ده، یا یو بخش دی یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله دی، نه، باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي. د افغانستان مېرمنې خپل اسلامي حقونه غواړي، هیڅ کله د افغانستان مېرمنې زما په اند غربي حقوق نه غواړي.
همدغه موضوع وبخښئ آغلې نورستاني، همدغه مسله ډېره د بحث وړ ده. مثلا افغان میرمن اسلامی حقوق غواړي، کوم اسلامی حقوق؟ آیا هغه اسلامی حقوق چې په سعودي عربستان کې ورکړل شوی دی؟ نه، په عمل کې. هغه اسلامی حقوق چې په پاکستان کې ورکړل شوی دی؟ هغه اسلامی حقوق چې په لبنان کې ورکړل شوی دی؟ کوم اسلامی حقوق؟ د یو وطن مثال فرضاً، د یو هیواد
وزارت نه، دغه هیوادونه چې دي، دا تاسې چې نومونه واخیستل، دغه ټول اسلامي هیوادونه دي. آیا په دغه عربستان کې اجازه ښځو ته یو وخت نه وه چې ډرایوري وکړي؟ اوس یې نه کوي په ډېرو اجتماعي.
مثلا په 2013 کال کې عربستان 4.5 لکه محصل او محصلین د امریکا په متحده ایالاتونو کې لرلې، چې 60% نجونې وې. دغه به طالبان څرنګه مني چې بهر ته بنجونې د تعلیم لپاره استي؟
نو دغه باید ومني، دغه یو نړیوال منل شوی حقیقت دی، یعنی دا داسې څه نه دي چې تاسې وایي یا زه ووایم، دا عملا موجود دي. سفیران یې لري عربستان دغه اوس، بیا په دې پاکستان کې څه موده مخکې لوړه ونه کړله په ستره محکمه کې یوې قاضي مېرمنې، نو دا خو یو اسلامي هیواد دی، هلته وزیران نشته، هلته ښځې کار نه کوي. نو کله چې هلته یو اسلام تطبیقیږي او زما په هیواد کې بل اسلام تطبیقیږي، اسلام خو یو اسلام دی، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او ورته متعهد یو، د اسلام دین ته ژمنتیا لرو، الحمدلله مسلمانان یاسو، د مسلمانو میندونه دنیا ته راغلي یاسو، د مسلمانو پلرونو نه. نو دا خو د دې معنا نه لري چې هلته د هغې واغه حقوق لري، اما په افغانستان کې دی نه لري. موږ د طالب نه همدغه حق دغه ښځې چې یو غږ پورته کوي یا د خپل د حق غوښتنې کوي، خو همدغه حقونه دي چې کار وکړي، بیرون تحصیل وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، د پوهنتون دروازې تړلې دي. خصوصي خو یې بزنس دی، مګم دولتي پوهنتون د کابل خو تړلی دی. خو درسته ده چې دا د اسلو په ناسته کې یو تعهد موجود دی، خو خدای دې وکړي چې دغه تعهد او دغه ژمنتیا په عملي بڼه غوره کړي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. البته دا موضوع د اوسلو او د امنیت شورا د غونډو په رڼا کې څیړو. د خبرونې میلمانه مو هوا علم نورستاني او خانغه زیارمل. زیارمل صاحب، که تاسو ته راشم، د اوسلو په غونډه کې تاسو وویل چې هلته تاسو برخه هم لرله چې طالبانو ځینې ژمنې وکړي، لیکن طالبانو خو د اګست له 15 راوروسته هم ځینې ژمنې کړې دي. په نن سبا کې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په خپلو خبرو کې چې طالبان وایي چې د حمل له میاشتې وروسته به د نجونو مکتبونه پرانیزي، لیکن آیا دا خبره چا ونه کړه چې نن سبا په ګرمسیرو سیمو کې، لکه په کندهار کې، لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې، لکه په ننګرهار کې، د نجونو مکتبونه بندي د دوی خو یو کال ضایع کیږي؟
ګورې شوور صاحب، دغه غونډې یو مثبت اړخ هم دا و چې ډېرې جدي خبرې وسولې، دغه د افغانانو، دغه یو د طالبانو ډله او یو د عام افغانان مدني ټولنې او ژورنالیستانو د خلک، ته دوه ګټه دا و چې ټولو په ډېر جدي ډول مخامخ تقریبا 15 ساعته په همدغه باندې بحثونه وکړه، او دغه هر مشکل چې موږ په خپل ملک کې هیواد کې دا اوس وینو یا درکو، دغه شریک شو. دوی ځینې دلته خبرې شریکې کړلې او په دې تاکید وکړ چې موږ تر اوسه په دې باندې چې نجونو تم د زده کړو مکمل ډول اجازه نه دور کړې، اما په اکثر ولایاتو کې موږ دا پریشي دي اجازه مور کړې چې دوی لاړې شي، او دا وعده وکړه چې دوی به تر مارشه پورې ټول مکتبونه خلاص کړي. اوس خو وعده وکړه، وګورې په عمل کې دوی څه کوي.
لدې پرته، د نجونو له مسلې پرته، نور کوم موضوعات یاد شو که چیرته تاسو اشاره ورته وکړي چې له طالبانو غوښتل شوي؟
په دې غونډه کې څو خبرې ډېرې مهمې وي. یو، په دې باندې بحث وسو، موافقه وسوه چې د زور پر ځای نور باید خبرې او بحثو ته ادامه ورکړل شي، ځکه چې د افغانستان مازله چې دا د دې د حل لار دا نه ده چې نور جنگ وکړل سي، زور په زور باندې قدرت ترلاسه سي، که څه هم اوس په زور ترلاسه شوی دی، عمل دی وروسته موږ کوم بل آپشن نه لرو. نو د تقابل پر ځای باید تفاهم وسی، بل سیاسي جوړجاړي سره سره یو همشمول حکومت باندې تاکید وسو، او زموږ هدف هل ته ډیر واضح و. موږ طالبان ته وویل چې زموږ هدف د همشمول یا ټولګډون نه دا نه دی چې او څو تنه بدماشان یا مافیا یا غله یا هغه خلک چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان شتمني لوټ کړل، هغه بیرته ځای په ځای کړل. یو څو نفر چې د اوس د طالبانو سره غونډې لري په کابل کې یا په هر ځای کې، دا د افغانستان اصلي نمایندگان نه دي. په افغانستان نمایندگان عملته په افغانستان کې دي، بیرون دي. هغه چې یوازې هدف قدرت نه دی، بلکې د افغانستان لوی ګټې دي. او دا ډیره ښه خبره و. ټول ورته وویل چې نور موږ دغه یو څو نفر په قدرت کې نه غواړو. هر څوک چې وطن ته ژمن وي، وفاداری، تخصص وي. یو خبره چې هلته ډیر بحث پوس، او خصوصا ما دا خبره شریکه کړه چې هلته باید تخصص ته ارزښت ورکړي سي، ځکه طالبان یو ډول ټاکنې چې اوس کړي دي ګمارنې غیر عادلانه دي. یو ملا یا عالم د
یو تخصص همدا موضوع مهمه ده. د دې په ځواب کې د طالبانو پلاوي تاسو څه وویل؟
طالبان خود تاکید و تایید کړل چې دوی بعضی مشکلات لري، چې امنیتي وضعیت دوی یو دم راغلل، دوی هم داسې توقع نه درلود چې په دومره لنډ وخت کې به سکوت وسی. نو دوی وویل چې موږ په دغه باندې کار کوو او تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. ما یو مثال دوی ته ورکړ، شیبر صاحب، چې ما ورته وویل چې تاسو د افغانستان بانک رئیس د اوس یو عالم د دین ټاکلی دی. سوال ما دا و چې که چیرې یو څوک په پولي مسایلو، د پیسو په ارزښت ساتلو، په انفلیشن او په بازی نور موارد پوه نه شي، هغه به څنګه دغه یو مهمه اداره رهبری کی، او څنګه به د پولي ارزښت ساتلو لپاره یو څوک کار وکړي؟ څنګه به هغه نه هغه لاندې کارمندان یا دغه د افغانستان بانک کارکونکي دغه نه متاثر شي؟ څنګه به دای رهبری کی؟ ټول په دې باندې موافقه وکړي چې بله، دا مشکل دی، موږ ځینې غیر تخصصي ګمارنې کړې دي، او آینده کې به ان شاء الله د دې اصلاح لپاره په ګډه کار کوو. موږ له دوی نه وغوښتل چې کچیره بشردستانه مرستې شي، تاسو هم په دې تاکید وکړئ، موږ هم د نړیوالو سره دا خبرې شریکوو چې دا په صحیح ډول تر هغو خلکو ورسیږي چې هغه واقعا مستحق دي. یا موږ دا هغه نظر ورکړ اکثرو ټولو هم اشتراکونکو چې کچیره په نقدي ډول دغه مرستې د خارجیانو نه بیرته افغانانو ته ورسیږي، دا چې تر څو د افغانستان د کار په مارکیټ کې د پیسو جریان پیدا شي.
مننه زرمل صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی هوا عالم نورستاني او خانغه زیارمل. اغلی نورستاني، په دغه شرایط کې تاسو څومره تمه لرئ چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي او حالات به عادي شي؟
دی اوس طالبان چې کله دای هټ وګرځید او لاړ هیواد ته، چې دی اوس څومره ژمنتیا ښایي، نو دغه ژمنتیا که د دې وښودل شي نو طبعاً دا چې راغوښتل کېږي او غونډې ورسره کېږي طبعاً یو څه خو به دی ولري، اما د رسمیت پېژندنې مسله به هغه وخت معلومه شي چې دی د خپلو خبرو ته څومره عملي بڼه ورکوي. په مجموع کې سړی چې ویلی شي چې که طالبان دغه خبرې چې دلته ورته وړاندیز وشو چې تاسې به داسې کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا ومني او دې پلو ته نړیوال هم هغه نو طبعاً یو څه څراغ، یو شین څراغ به د طالبانو لپاره روښانه پاتې وي چې دی او د دې نه تیر شي.
مننه اغلې نورستاني. بله، تاسو وایئ چې طالبانو ته هیله پیدا شوې ده. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. مجاهد صاحب، د اسلو په غونډه کې بهرنیانو طالبانو ته څه وویل او تاسو څه ژمنې وکړې؟
د اسلو غونډه د اسلامي مرست لپاره او د افغانستان لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې لومړی ځل بعد د تحولاتو نه چې موږ به اروپا ته یو رسمي سفر درلود او هلته مو په ډېره لوړه پیمانه باندې له هېوادونو سره او جهاتونو سره لیدنې کتنې درلودې. دې غونډه کې بېله شکه چې زموږ هم پیغامونه وو چې نړیوالو ته مو رسول، دا اروپایانو ته او امریکایانو ته او خپلو هغو افغانانو وروڼو ته چې هلته اوسېږي یا راغلل، د هغو سره مو خپل نظریات شریک کړل، بېلابېل اندېښنو ته مو ځوابونه وویل، تجویزونه وو او ځینې نظریات او مشورې وې، هغه مو ټولې واورېدې. او بل دغه هېوادونو هم خپل ملاحظات درلودل. اسلامي مرت استازي وسو کولی چې دوی ته قناعت بخش ځوابونه ورکړي، همداراز تعهدات او ژمنې هم وسوې. د هغو لخوا نه هم زموږ لخوا نه هم هڅه کوو چې دغه بهیر به دوام وکړي او د ښو پایلو انتظار.
مجاهد صاحب، په مشخص ډول څه غوښتنې خارجانه وکړې؟ فرضاً یو دوه درې که تاسو توضیح
کړئ. د دې غوښتنې محدودې وې. هغه یو داسې حکومت دی لا هم شمولیت زیات دي او هم شمول دي، یو بل داسې د ښځو په مورد باندې دوی اندېښنه درلوده، د یو د کار او داراز د تعلیم په برخه کې د ښځینهوو لپاره اسلامي مرد خپله ستراتیژي او خپل پروګرامونه دوی سره شریک کړل چې دا اوس هم موږ هڅه کړې چې نظام کې شمولیت ولرو. دا سرپرست نظام په دې معنا ده چې د اجلا تکمیل او لا تفیل لپاره هم هڅې روانې دي. دا زموږ د هېواد او ټولنې اړتیا ده، هڅه کوو چې دا اړتیا پوره شي او نظام ډېر ځواب ویونکی. بل اړخ ته د ښځو د حقوقو برخه کې موږ ژمن یو، ټول هغه حقوق دي ښځې لري او هغه ورکول کېږي، البته د اسلامي ارزښتونو د افغاني ټولنې د ارزښتونو په چوکاټ کې. او د موږ کوم د اوسني حالت سره له هڅه نه ویدي، هڅه کوو چې ټول د پروګرام جوړ شي، پرزیدت تای شي او یو لایحه او طرز العمل منځ ته دا به کیږي. د تعلیم برخه کې هم زموږ ژمنه موجوده ده چې ان شاء الله دا پرابلم ته به د حل لار پیدا کیږي او پرتم کې به موږ ستونزه نه لرو.
فکر نه کوي چې د نړیوالو سره د طالبانو د پلاوي دغه ژمنې یعنی یو ډول ډیر نه دی منل شوی؟ که چیرې ډیر منل شوی وي، د امنیت شورا په غونډه کې به د ملګرو ملتونو سر منشي انټونی ګوتیرش دا خبره نه کوله چې طالبانو له دې موقع استفاده وکړي او د نجونو میرمنو بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
نه، دا خبره دی غوښتنو دوام وسیدي، هلته هم دی دا غوښتنه مسلمه هم درلودي او هلته ممکن دی منشي له خوا نه هم مطرح شوی وي، ولې دا په دې معنی نه دی چې هلته غوښتنې نه دي منل شوی. غوښتنې هغه څه دي د افغانستان ټولنه د شانتو اړتیا لري، دوی تشویش لري. موږ خپلې ټولنه نه بزګورو د خپلو خلکو غوښتنې در کوو، خو بلې خواته د اسلامي مرد غوښتنې هم د ټولنې داوې د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو نه د امریکا نه او د افغانستان کې مداخله ګرانه رول ونه لري، باید د همکار رول ولري. او بل تاوي چې دلته د افغانستان د خلکو ازادي او استقلالیت او خپلواکي دا په نظر کې ولري غوښتنې باید هغه سیمه ته شي دي هیوادونو د افغانستان پورې اړه لري نه د افغانستان ملت او ولس او نظام پورې اړه لري بل ازاد چې دلته زموږ پیسې کنګل شوي دي اقتصادي تحریمات راغلي دي هغوی ستونزې پیدا کړي د بشر د حقوقو په اړه د بشر د دورونې سبب ګرځېدلي دي هغه چې دوی د حقوقو دعوه کوي نو دغه شان مطرح شول هیله داسې پرمختګ وکړو
البته د پیسو په برخه کې هغوی د راپورونو له مخې نه دی ویلي چې دا پیسې به بیرته طالبانو ته ورسپاري اخلي نورستاني د مجاهد صاحب د خبرو په ارتباط ستاسو نظر څه دی او تاسو اوس له دوی څه پوښتنه لرئ
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړې مجاهد صاحب هم یو ځل اند نظر ور باندې درلود زما سوال د مجاهد صاحب نه هم دا دی البته د چې دیو دغه کوم ژمنې چې نلته په دې وسلو په کانفرنس کې وشوي دا تعهدات وسپارل شول بین المللي ټولنې ته او هلته چې د ښځو نمائندګانې او د مدني ټولنو نمائندګانې هم به د دې ژمنې واقعا په رسنیو کې موږ واورېدلې څومره به دا ژمنتیا انشاءالله زر عملي شي او دا به عملي جامه واغوندي چې دا د مېرمنو خاطر هم جامه شي
مجاهد صاحب تاسو څه توضیح ورکوي اغلی نورستان
بله مننه کوم اکسي موضوع دا د موږ هڅه کوو دغه ما پرابلم تر رسیدګي و سید نه دي لپاره چې هغه وختونه د یادې باندې افغانستان د وادونه د غوړې بس د افغانستان خپل ټولنه هم دا ځال لري او دا خپل د ملت وختونه د ولس د برخه وختونه د سترګنې په کې دلې موږ دې لپاره ان شاء الله هڅه کوو د ټول رسیدګي و سید نظام حالي ځل کې دا اوس د دې ورګارنه په دې بوخت سي دي لپاره سہولتونه ایجاد شي او هغه لازم تدابیر ونیول شي دا تشویش صفت او ان شاء الله ستونزه به راتلونکي کې نه لرو ولې اصل ابتدایي دي اته اول دي او اقتصادي مشکلات او ځینې نور مسائل هم په دې کې لاس په لاس کېږي چې دا ستونزه ایجاد کړي وي ول طرف دې لپاره ټول ژوندتیا مسته او ان شاء الله تاخلو
مجاهد صاحب مخکې په خبرونه کې د پانتون استاد زیارمل صاحب دا خبره وکړه چې د اوسلو په غونډه کې د متقی صاحب په مشرۍ هیئت ته دا خبره وکړه چې په تعیناتو کې باید طالبان دقت وکړي مثلا دوی دا مثال ورکو چې څرنګه ممکنه ده چې د افغانستان بانک رئیس یو مولوي صاحب وي ځکه خو یو تخنیکي پوسټ دی په دغه برخه کې د نړیوالو غوښتنې هم شته چې په حکومت کې باید ځینې تغییرات راشي څرنګه آیا ممکنه ده چې په دې برخه کې ځینې تغییرات رامنځته شي
دا ادارې ځینې تخنیکی دي په غو کې په اول رده کې نه په دومره رده کې تخنیکی خلک ګمارل شوی دي او دغه د ورټاون استفاده جریان لري هم مالی وزارت هم بانک هم داسې مخابرات هم تجارت هم صحت او هم پلان د مختلفو برخو کې مخول وړو سطح باندې تا وای نو وردی په دغه کې د مؤمنانو په سطح باندې همکاران لرو هغه تخنیکی خلک سره تعاونات پر کولای شي او یو ادارې چلولې او بل دا د ستلته ډیر مهم شی دا د ځینې ادارې مخکې فساد شاهد وي مخکې د مدسې بې باوري مورد ګرځېدلې اوس دا بې باوري منځه وړل او ادارې د فساد او لغه اختلاسونو نه خالی کول دا ډیر مهمه ده او اوس هم څوک په بانک کې مسولیت لري هغه د شل کال زموږ په مالی برخه کې مسول پاتې شوی ده نو زه فکر کوم چې رسیدګي کولای شي دا اوسنی اقتصادي ستونزې د دې وجې نه دي چې بانک یې څوک نه صبر کوي د دې وجې دي چې د باندې نه بندیزونه لګېدلې بانک ستونزې تحریمات او ځسې اقدار د افغانستان خلکو سرمایه تحریم سره او کنګل سره ډېر مشکلات ایجاد کړي نه داسې په بانک اجرات نه بانک موږ ښه قدرونه لرو او ټول په کار دي دا اوس د ناروې په سفر کې هم زموږ د بانک د دې لور پورې
مجاسبو بخشی په د افغانستان په سیاست کې هر وخت یو کار دی چې څوک په پخوانی نظام باندې انتقاد کوي له آدمه تر دې دمه دا قصه په یو ډول باندې روانه ده په نور نړۍ کې څوک پخوانی نظامونو ته نور نه ګوري ځان ته ګوري ځان کې بدلون راولي او په ځان کې تغییر راولي تاسو له د ازادي راډیو لاري ل اوریدونکو سره سره ژمنه کوي چې پر راتلونکو درو میاشتو کې به د طالبان پوسنی نظام کې کوم بنیادی تغیرات راخلي
دغه موضوع سي د تیر نظام باندې څنګه وایو موږ هم ډېر څه نه دی ویلي او خپل کار کوو مهمه ده ته دا د څه مکرن لار به سي موږ به خلکو سره څه وکړو د خلکو غوښتنه څنګه په نظر کې ونیول شي او پر راتلونکو درې میاشتو کې ان شاء الله موږ د بهبود په طرف روان یو او لاته څه اداره مسترپرست ده هر ورځ تغییر او تبدیل امکان مستقبل د قوت او د بهبود لپاره کار روان ده خو بیا هم دا د اسلامي مرد مشرتابه د پرېکړې پورې اړه لري چې څه تغیرات به ولې مشخص زه نسم درته یادولی ځکه زه په حالات کې وروسته راځي په یقیني نسم کولی ولې ویلی سم چې حالات به بهتره وي او قناعت به حاصل سوی وي
یعنی سرپرست اداره به لري شوي وي اټکل کولی شي
نو هیله داسې داسې وي او حکومت ډېر قوي سوی او ښه سوی وي او ځواب دې سوی وي داسې پیشبیني کېدی شي وسو کولی ولې دا د هغه حد داسې بیا ډېر زموږ د مشرتابو د پرېکړې پورې اړه نیسي چې سړی قاطی نه شي
ویلی او د مکتبونو په برخه کې څه ژمنه کوي د نجونو د مکتبونو
دغه زموږ تعلیمي ادارو د عالي تحصیلاتو ادارو بار بار ویلي دي چې هڅه روانه ده چې راتلونکی کال لپاره دغه ستونزه حل شوې وي او دوی ظرفیتونو باندې هم کار کوي او پلسترونو باندې هم اوس ستړي دي لګیا دي امید چې دغه ستونزه حل وي په راتلونکي کې
ډیره مننه ذبیح الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته هوا عالم نورستاني له تاسو څخه مننه کوم او زیارمل صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.